د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ورته کړې. ګوره
په هنر جاچ کې انور وفا سمندر د مینې هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالصه مینه ده بی له دې چې څو غوړ به هیڅ پټند نه دی نوښته چې ته مجبورې چې د مینې دې سر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې لازوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
کلمه مسلمان ما منن کې د قران ما دلوي الله بنده ما منن کې د هغه ما د فورې نه پیدا ما بچ
پزر پانه کې بلند کیسه مور او لیو واوري
ته په داسې قوم کې پیدا شوې چې بي ټوپک یې گزارنه کیږي. دوی په خپل خادي کې ټوپک شریکوي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر علي محمد مخلص احوال واوري.
دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دی و میوه پخا او د بل خان دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی 15 سرود واوري.
د ژوندون څخه یو مخ زړګی تور دی ما د جنگ په باټو مننګ وګوره ما ته نوم د خزه ما اخله په ژبه زه د خپل روح په توپان کې داسې ګیریم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینی نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینی شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لمړنۍ زکړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زکړو لپاره پیښور ته تللې. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زکړې د فارورډ سکول اینڈ کالج تعلیمي موسسې کې ترسره کړي دي. خغلی رسول امین د لوړو زکړو لپاره په 1909 کال د پیښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لمړی لیسانس او بیا په 1915 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر اروخاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطن پالا پښتون پالا او ریالیست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندي وي. یادېږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننې غنا د اروخاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر اروخاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د اروخاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ور کوم. زما خټلم د کړي د غیرت په او به همتی لازم نه د زما لشان سره د وطن مینه میرو دلې د مور په شیدو اوس یې خدمت ته يم حاضر لټینګی مان سره د غیرت تورمی نیولې د پخپلو وګو د سربازۍ میدان لوړم تور لزان سره روح می پتن کې اسوده وی استقلال سره زما زوانی ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبارخیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالت او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزآباد غونډه د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزآباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزآباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازۍ په سیمه کې د کثافاتو د یوه کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورځ تر بلې خرابیږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وسته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې لمنځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هېڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستون زمانی خوایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي. پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو دغه د یو مینار چې د تقریبا 25 متر ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ کاری لګ لري دی لمغ تاسو هغه 40 متر ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم اوس داسې ناجزه ترمیم اوس کنده ډیر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي، او دا خو زموږ د وطن یو ډیر یعنې داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډیر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډیر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماری او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. دا ماته جالب ده په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته څه نه و، دی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی داسې ځای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلال زی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دی او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ چې دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي، غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راشي. بله ښه خبره ده چې موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتورۍ په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنی چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کیږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خی په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پرې خبرې کړې.
هنر جاج
استاد، اکثر خلکو سره پوښتنه مده او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسمې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبوی بې متنه موسیقي اورم، دارته یې مینه او تجسم سي. هر خواته موږ او تاسو چې هر چیرته زو و هر خواته اوړو، موږ کولای شو چې د مینې ژوندۍ ژوندۍ تعریفونه وو، ځکه نو ستونزمنه ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته بازار ترس میگی، د یو ډیر جالب تعریف را نکړل دی. مینه دی وای مینه د مینې ورکړه. مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شاید ډېر کسان وایي ورور دا باندې خو زه پوهېږم، دا خبره خو ما هم کولای شوه، ته خجالت نه باسې، دا ما ویل ته به خدا څه زوروره خبره وکړي. خو راسه دا د حقیقت د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده، ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده.
کنی اقید دوم را ساده ده گوری مراسه دی هسته چختم ده ما ته دی کم ضرورت لمخی دی کم مجبوریت لمخی دی کم امر و پرمان لمخی جوند راک محبوب شا محبوب ته دی کم نیالتی ها دی کم ضرورت لمخی جوند ورک دا دی ادبیات استادی ورک دا پوه ورک چه ارتیا لری طول دنیا دی پا خدای کنمی هیچ دی نوی به خدای بسیماش گوره یو مخ مینه ده یو مخ خالص مینه ده بیل دی چه سوو غارگی هیچ چا پتن ده ندی نوشته چه تا مجبوره چه دی مینه دی سر سلطان لپاره بچه کبی هیچ ندی بیلی ولی زکا منگه تا دوم را زدی را کرده دی منگه فردیت دوم را زلا ولی ده او دی منگه فردیت دون ارزخت وار کرده چه نه منگه باید خپل دغی ویخی تا ورسیو چه منگه باید مینه وکو زکا زه دی مینه یو جوانده چلایه نو دغا چلای باید چو وی پا دغی چلی که باید چشی خکولا ولی دلسی لدغی چلی نه باید دی کومی دی ساز علی نغمه پورتشی پرتل مینه نه بل هیچ که نشته زکا دا چه زه وایم چه مینه نی دی مینه ورکم
ما سر پختنه دلت دا استاد چه مینه او هنر دلوی ترمنز اړیکه څنګه قایمی دهش
گوری هنر تاریخو بسی بیان نگر خودی هنر لپارا یا پو هنری اثر که هر چوک چی یو چلتوی اغده دیچ تازواله ده یه تازوالی خلق یه تازوالی پنزول پرا تلمینه نه هیچی کار نسی که ده یه و کوچانه پیغله چی شایدم علب و بای نویزده فقط جبه دی معویره جبه ازداده طول عمریم دی اوخ پشا یا دی اوخ پشه یا پا دی وره پرا مو پشه پا تکی ترسوه خواه اغا چه دی لنده پا نامو منگا تارا پریخی دی دنیا اکادومیک شاعران مثال نسی برانده که وله او دی دا کم انرژی دا چه پا دی لنده و اوخ تاله تا پرا تلمینه نبل هیچ چه نه مینا دی تخلیق لپاره خام ماده ده مینا هر چوک لری که شمس مولانا نوی پیدا کرده شاید شمس با پت پاتی و خو که مولانا شمس ندرلو دلی مولانا با یو مدرسو مدرس پاتی و پزرها و شاگردان بای درلو دل او نور با حس نو خو حق مرک حق ذهنی و جسمی مرگ چه مولانا دی شانس پا پیدا کولو سر تجربه که دت دست جوان ورک چه مولانا لزر و کلو روستا هم لزرها و کلو روستا با هم دی و جواندی متن پا توگه دی و جواندی شعر پا توگه دی شعر دی عشق دی تازه چه غی پا توگه لسل کیگی
استاد چنگ کولیشو چه پا داسی وی طولانه که چالتا مینی تا پا بده کتل کیگی او مینه حتی داد مینی کلیمم خلق دیر پا شوندو نراو دی پا داغ شانتولنه که خپل مینه پا ادبیاتو که راخ کارا کو او دومر لوی جرعتو کو آیا مستونزمنه بنوی؟
دیده لپارا چه هر وگری تا دا ساده سی و آسانه سی چه داغ دودیز شرم دوی چه دیوی دودی زیانانی پر شکل ده تا پاته ده او دای هم مجبور ده چه بل نسل تا دا امانات ولیگ دیم یه بخاطر چلی دا غصر احسان ایساب تسبیه که اغدا پا هر اغا کار که چه دی بل انسان تاوان نوی تی باید ولی ونکی زه لدقی ودانی دی باندی وزم یه نسترم گلان و گل بوتا دا دلتا یه گل دا پا دی بانی اونوچه این احسان زه دی تا پخواگه نظر گور ما دی دنیا کم زای ورانا کرد زه دیشپیه چوالسه مصبوگوی تراوزم پیونه می نظر ارتبا
یعنی داده مینی پولی باید تعریف شی
داغا پا دیگه چه تاوان مزم ویم داده چه انسان باید داو منی حقا چه چه ده زده غواری وی وی اظهاره که بغی که ده هیچ شرم نکه دی مینی ترلاسه کول دی مینی پا کولو که دی چه مینی دی وکر مینی در ترا گردی نو منگا چه هر یو مینی غوارو باید دقی قایده تا غاره کلده او دا قایده خدایی ده زکنو
زه دی باندې ډیر ټینګار کوم. مینا اکاډمي په بحثونو کې ډیره دا خبره ده چې مینا وکړي چې مینا ترلاسه کړي.
ډیره مننه. خیر اوس ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندري خوخي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري حلو زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما تلوی اللہ بندے ما منن کے دا غے ما دا پورے ن پیدا ہے ما بچے دا ہوائے ما
دا سمر قیمتی ما
علی بابا خان تاسی دیو زوان و نرمن پا توگا میدان تراواتی او پا لگ وقت که مو پا بازو کو او ریدون کو بندی زانو منلو ده دراز پسکی ده
کم یو فن چی کی یو فن سر فکر یوزیشی نو آقا فن یو پا دوش لکه جدت هر یو فن که چی جدت راشی نو آقا دیر خلق وخی و زلو نگدی یو کار خدا ده چی ما پا موسیقی که جدت را پیدا کردی دوی ما خبر ده چی ما سر یو فکر ده لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یوال فکر لری ها فکر ده چا فکر ده ده باچا خان فکر ده ده انقلاب فکر ده و ده فکر بانده زراغ لل او ما ده آغا خلق و زلو نو گتل چه کم خلق ده پختو موسیقی نه ادادا کرده زکر چه پختو موسیقی هم یو ردم ده هم یو تونه و او ده خلق و ردل و خلق ته تنشی و پختو موسیقی ډیرا پخکتا روانه ما داسې انداز روچت کړل چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدل.
تاسو د جدت خبره کوي واقعیت دا دی چې ستاسو سندري ستاسو هنر له جدت او نویواله نه ډک دی. په لومړي ځل زده ته متوجه کېږم یا بازو قوریدون کې دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپینه رنگونه او اندازونه ګډول دا واقعي جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم زم سندره اورم نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم دا خلک به ته څومره تنګ وي چې زه څوک فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې یو کې چې راک اینډ رول سره صوفي اوځي تا به څنګه جانرې جوړي لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي ډیرې لارې دي لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینډ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون موزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یم خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړي. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وو خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی وو او پنجاب کې ډېر کار شوی وو او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي او ما څوک کاپی کړي نه دي.
علی بابا خان ستاسی نما پا یو مرکه که اوریدلی و چی تاسی در رومبای سندری جوڑولو دا پارا چی پا 2010 لسکی تاسی سندر ویلی و او دا آغا دا سیٹ اپ دا پارا تاسی سر روپای نوی پیسی در سر نوی او تاسی خپل توپک خرس کو او سندرمو پی جوڑا کلا. خوز چیزا گورم د روستوی سو سندری چستا سوراغ لی لکه هورا ده بس هورا ده تاسی دا سی سیٹ اپ جوڑ کرده ده چی پیکر کیگی چی پده بندی خو لکون روپای خرچ کیگی ده داغا خرچه ده پارا تاسی سرسوگ مرسته کهی یو کنا
دا خبر چی کم تاسوری دلی چی علی بابا خان پا 2011 که ده پختو موسیقی ترا تک دی زیاد مشکلات لرل او ما سر پیسی نوی نو ما توپک خرچ کرده مدا هم خبره کړو چې یو لخت زما لپ ټاپ او بل لخت زما د خوخه ټوبکو ما سره به مې وی چې فن د ټولن لوي شوق ته نو ما لپ ټاپ زکه خرڅ نکړل چې زما تعلیم ضروری وو نو ما چې دا ټوبک به خرڅ کوم په دې باندې موسیقي شروع کوم نو ما ټوبک خرڅ کو او پاره مړم به سندره جوړ کړل آڈیو ویڈیو بہتا سو خبر او کچ پخیال کے دے دخ کو لے جنت ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا وہ بس لاس تھا جون دا وہ انزا تھا تو رہا پدی حقیقت مانو کہ لکن روپے مصرب رازی زپ موسیقی کی نہ دچانا مرستا ما کڑے دا او نہ تے واڑم زکا چیز دا نہ وس نرم چیز بختو موسیقی کی سلت دیر کارو کم زما سیٹ اپ دے انداز دے چی کم ما سرا ہمکاران دی زما ملگری دی منگ یو ٹیم ورک کار کو چدا غی ٹول خرچہ سے برداشت کو مصرب کی یہ خرچی کی خو بس سلت دیر وس لرو چی بس وسم ختم شینو بس ما دا پختو چی کم خدمت تے اخو با کز ٹول عمرو کم نو ختم منشی خو کس مجبورائی دا پیسو دا وجہ پاتی دا پختو صرف زمانہ دا تا ہر افغان بچی دا تا ہر پختون دا نو بس بہتی پویشا او کاری پویشا
علی بابا خان ستا سے احساس دا پختو پوڑان دی دا پختنو پوڑان دی دیر آلی دے او زورت دا قدر بستر گا گورم کدا را تا ہوئی چی تا سی دا مسلک للحاظا یو انجینری ماسترین کری دا او اس مو پیج دیتا پکی مٹی رن گختی ور سرا دسی تجارت ہم کے او موسیقی تا ہم تاسی کافی وقت ور کرے دے دغا درے واڑا تقریباً متضاد سنپونے دی دا جی سنگ پخپل مزاج کی جوڑ را اوڑی سرا
کزا سندرغاڑ ایما زیو انسان ہم کور لرم یار دوست لرم نو دغا سیزن دا پارا بخا مخا تب منڈا تڑا ہوں گے تب کاروبار ہوں گے تجارت بم کے تب پیسے پیدا کے مشکل اشی زکا جی یو طرف تا شوق ہو یو طرف تا پیسے منڈش ڈیر اگران اشی خوبیا ہم مینج کی زکا جی موسیقی تا ہر ٹائم انسان موڈ کی نوی موسیقی یو موڈ گوڑی چی کنا موڈ کے رازم نو بس کار پر ادم رازم موسیقی کو ہوں ما پا فکر داد اچی موسیقی ہم ڈیرا زیادہ ضروری دا خو زندگی بہم تیرے نو زندگی جی تیرے نو خام خام منڈا تڑا بہم کے نو باید کہ انسان بیا ڈیر ہم یو شوق لری خو آغا با زندگی تیرا ولو دا پارا یا دا خپل شوق پورا کولو دا پارا دا آغا شوق ضرورتونا را پیدا کی چا آغا شوق پہ پورش او سبق وائل چی کم دی دا آغا وستر گران دی الحمدللہ ما دا سی برخ پورا کری دی چی اس ما تا پاک دانا پرابلم نشتا نو سبق وائلو ما دا خبر کولا چی کم برخ ضروری بھی نو آغا موسیقی سری سری پورا کڑی بھی اس تجارت تا زیادت و اخوار کوما اور موسیقی تا زیادت و اخوار کوما اور موسیقی خود موڈ سیز دے چکل موڈی نو کاؤما
خان تاسی دخبلو خبرو پا پیل کیو ویلی چی پدری سلورو نورو سندرو باندکار کے او کی دیشی چی دا راتنون کو سندرو نا یو لگا زمزمہ کی
آدم آخ پا کفرستان کے تو بگار اس طرح گرزم دا پہر طرف پتا کے سلا چار استر گی گرزم ستا دا مخ پا کفرستان کے تو بگار استر گی گرزم
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلی هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
اول آواز چې مې واورید خپل ژړا مې وا بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا راسره راغلې وه زما په سر باندې لاس راتېر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې، نیکه دې، ترونه دې، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بې ټوپکه یې ګزاره نه کېږي. دوی په خپله ښادي کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم، ومې پوښتل ولې؟ پرښتې اوسیلی وکیښ.
ځواب راکړ، ستا قوم بدیدار قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نورو قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمنی وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره اوس د ترونه ستا په زیږیدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو په رښتیا وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، کرار کرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازا پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه در نه ځم. پوښتنه مې وکړه چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم، دلته د وینو بوی دی، هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې راسره اوسېږي به، ما به له خطرونو ساتي. په رښتیا وویل هو، ویلې مې وو، خو چېرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم، زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نه شم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لور یې والوته. ما ورپسې چیغه کړه، ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړاوه. به یې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې په رښتیا وي، خو ګوره دا به په یاد ساتي، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه، ازمک په ځمکه یې دعوا کړې وه. درېیمان راسره ستړي شول، هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو یو پسه حلالاوه، درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم، د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو، دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي، دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایا، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که دې پلار دلته وای اوس به یې وختي دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لرې خو ټوپک راواخله، یو یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو، د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزې راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. ووی وای آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل، څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمۍ وویشتل، په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمي. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېم. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده، ومې پېژندله په خپله وه. همغه زما پرښته وه، خو تنده یې تری وو، پریشانه ښکارېده. مخ یې ګونځې ګونځې وو، زړه شوی وه لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان کې سر سپین کړی وو. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو اوس نه وو ورپاتې. زه موسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتې هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري، خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې. تپه تیاره شوه، پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې خاورینه میرمن روانه وه. د خاورین میرمن مخ او تندی هم د پرختی پشان گونځي وو. پښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرختی وویل، دا د وطن مور ده. خوشاله شوم، ځان سره مې وویل، اوس به مې وناسوي. ما د دې لپاره ډیر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرخته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې تا ته وایم، ته ولې داسې وچې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ یې وویل، بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي د پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علي محمد مخلص د روحاني دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تر شوی دی. د حلنامې تر مندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علي محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علي محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علي محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علي محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علي محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړې قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دې نه پس فقیر ناچیزه عاجز علي محمد زوی د ابابکر کندهاري چې د بایزید انصاري د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضې دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دې فقیر ته وویل چې د پیرو خان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلېدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغه په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کې خدا، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مل چان اوریدلی وو په ډیره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علي محمد په هند کې د میارو خان مسیر رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علي محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زور ځنې رسخت شوم، او ډیسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکند کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1980 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یوه بشپړ دیوان خاوند دی. د ده دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خوږ اوریدونکو، دا هم د علي محمد مخلص د شعر یوه نمونه: دا وحدت مثال وبه کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وبه کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنگه په څو نام ده، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، د یو میوه پخا او د بل خام ده، د یو میوه پخا او د بل خام ده.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دي چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوښیار او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښیږو.
شپه پخه ده، د ماڼۍ تالار روښانه، لا د کک او ملکې ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي، چې ساتونکی ساکستان کې د لوی بند شي، خیلخانو سره ملګری د هیرمند شي. خو د کک په زړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده، هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه، خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی، په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو خکلی د ژوند دوری ته بولی، خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی، خپل زندان کې د بند دوری ته بولی. استراب د کپچمار په څیر ترتاو دی، نیم تیار جهان ته ولاړ شي، کرانا ته پټ شي، ورک شي، کراووزی دنیا ته. زړه نازړه له پټ توپان سر را باسي، پلک قهر ملکی ته داسې وایي، هم لرزم هم لبسم نور ستومایم، د غمونو او دردونو یو جهان یم. له انسانه د وفا تمه می نشته، له ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګ وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سره شی، زما سمن به ده تر خپل ځایه یوسی. ما بس خپل دنیاگی که زان تا پریگ ده، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، حسی نکم لیوان تو برا چخوشی. خوزرین خپل زخمی خکار ده نگده شو، پا مکیز ادای داس ورتا بوید، نمستا سمن پکار ده نساتون کی، زه یوازی وم راغلی زم یوازی. زما ورستی خبر واور پهلوانا، اردوان ده را روان خپل مکانا. پا تیپسون که ده لخکرو پا چار بوخ ده، سل پیلان طول تڑلی پا زنزیر دی. زموک چارگری هر چار تا پا زیر دی، بلا میاشت که چس پوگمی ده چوار لسم شی، ده فراح پولو تا دوی را نگدی کیگی. موگ مخ دفرا دخته کی نیسو، زموگ جگره بله هم دی زای پیلیگی. پیلفگنا پهلوانا چه تراشی، لخپل گرس سر بطندر او بریخناشی. تور قیامت با دی پیلانو پر لخ کرشی، دی پارتیانو لوی پرتم بدر پدرشی. دی هیرمن رانی چپی با تپی وای، خکول پیغلی ده ساکان و بطاس تایی. بلا میاشت چه چوار لسم سپوگویشی برا،
زب دخت د فراکیم پتما ستا بلارا پخوگو سترگو چارم ستا بلارا پخوگو سترگو چارم د ساکی پرتم لا تر ته د بلما ستا وجود کی د ساکی اتل وینا را ولید خامخا د هیرمن مینا اوس نو زما تا په خدای سپارم گرانه پهلوان.